په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و ابو رچ افغان ولس مشر وای هغه سول چې د افغان ولس په خوخه نوي دوام نشي راوړلې د ویاند ویل طالبان سره د حکومت د مذاکره کوونکو ولس کسیز پلاوي کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې امپایل شوې دي. مخکې چې د دې خبرونه بشپړه وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلې ده. طالبان وایي په قطر کې پر دې جدي خبرې شوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه څرنګه وایستل شي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هغه هندي پیلوټ به چې د دوی امنیتي ځواکونو نیولی وو سبا د سولې د یوې نقشې په توګه خوشي کړي. په دوه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې جدي خبرې وشوې او پریکړه وسوه چې نن او سبا دوی وقفه راولي. په خبرو کې هغه ویلي دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د کلکو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خبرې د شنبه په ورځ بیا پیلېږي. پام دې حال کې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په بیان کې ویلي په قطر کې پر دې جدي خبرې شوی چې له افغانستان بهرني ځواکونه څنګه وایستل شي او دا ضمانت څنګه کېدلای شي چې افغانستان بیا د تروریزم لپاره په امن ځای نه بدلیږي. د رویټرز خبری اژانس په حواله د طالبانو یوې سرچینې رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د هغوی نوی سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو له قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي هیڅوک پر افغانانو سولې نشي تپلای. غنی ویلي د سولې لپاره ټول حدود به افغانان ټاکي. هغه نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شذو ملي اجماع په نوم غونډې ته وویل
موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ ده.
د کابل د لوی جرګې په خیمه کې نن سلها او ښځې راغونډې شوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر خپل مشارکت ټینګار وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند د کرکټ له ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه یا ODI لري. دا د 500 اورونو د کرکټ مسابقه ده. په دې مسابقه کې د مجیب رحمان کار ډیر سټایل شوی دی. افغانستان تر دې مخکې په دریو شلوره مسابقو کې آیرلند ته ماته ورکړه. د آیرلند لوبډله به نن کلکه لوبه کوي ځکه نه غواړي چې د کرکټران یې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته په مات مورال ورشي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بیټسمن حضرت الله ځازی په نړۍ کې د شل اوره کرکټ په وو غوره بیټسمنانو کې ګڼلې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن خپل پارلمان ته وینا وکړه. عمران خان په دغه وینا کې وویل چې اسلام آباد تیار دی چې هغه هندۍ پیلوټ چې پرون پاکستانی ځواکونو نیولی دی خوش کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 28 نیټه باندې د هند هوایي ځواکونو پیلوټ چې الوتکې سقوط کړی وو ونیو. عمران خان نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې پاکستان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره د مارچ په لومړۍ نیټه د هندوستان پیلوټ چې هلته نیول شوی دی خوش کړي. خو په نوې ډیلی کې د هند د صدر اعظم نریندر مودی لهجه توندوا کله چې د پاکستان په باره کې خبرې کولې. نن اول وار د هند او پاکستان د صدر اعظمانو لوري د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه بیانونه خپاره شوي دي. مودی ویلي دي چې د هند وګړي باید په دې پوسی چې دوی به کلک دریز غوره کوي او په داسې وخت کې چې دشمنان د مودی په وینا د هند د بې ثباته کولو هڅې کوي هند به د ډبرې په شان کلک ولاړ وي. د دې خبرې نور جزئیات ورسته درته خبروم. د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو دې هیوادونو ته پروازونه کنسل کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. هغه هوایي شرکتونه چې الوتکې باید د هند او پاکستان په فضا کې تیرې شوي وای هم مجبور شوي چې خپل پروازونه لغو کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو موافقه وه خو نتیجې ته ونه رسېدل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې مخکې تر دې چې امریکا ته بیرته روان سي خبریالانو ته په دې اړه چې خبرې ولې بې نتیجې پای ته ورسېدې وویل:
Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and we could
وی دا وای اساسا غشتل چې ټول بندیزونه لري شي خو موږ دا سينو سو کولای هغه تیارو چې د هغې سیمې زیاته برخه چې موږ غواړو له اټمی وسلو پاک کړی خو د دې لپاره موږ ټول بندیزونه نشو لري کولای. نو خبرې به جاری وساتو او به ګورو چې څه کیږي. ترامپ او کیم پرونه ورما ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. دواړه نن د فبروري 28 نیټه د ویتنام له پلازمینه هانوی روان شول.
له فرشه جلال زین مننه چې د افغانستان سیمیا اونړی ورستی خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولس مشر وايي هغه سولې چې د افغان ولس په خوښه نوي دوام نشي راوړی.
موږ باندې سولې څوک تعمیل ولای نسی هغه سولې چې تل پای نه وي هغه دې منل وړ.
څه ډول سولې د نړیوال ټولنې په ګډون دې ټول اړخونو ګټي خوندي کولای شي؟
جوړه سوله په داسې چوکاټ کې وسی چې ملي جامعه جامعه د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي.
د چارو کارپوه د افغان ولسمشر ویان بیا ویل طالبان سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکي ټیم د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوي.
کار سره د جریان دره مشوره آغاز شده تا د ټیم مذاکره کننده سل د افغانستان تغییرات که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری او بیاید.
د هند او پاکستان کړکې د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د حواله لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخامخ کړی. ډیر افغانان په هند کې بند پاتې دي. خو له دې ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړی 50 اوره لوبه روانه ده.
اول وکټ ما ولید نو بال لاندې راتلو ان بریک دغه نه ما ګټه وخت مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی مجیبو چې لوبه کړی ده. پنړیوال موضوعات کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه به نتیجې پای ته ورسیده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلې کور کلی خبرونه سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار یوسف خان شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخې د خبرو لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي. خلیل زاد په یو بل ټویټر کې تر سره شوی درې ورځنی خبرې جدي او ګټورې بللې. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لوري ورو خو کلک ګامونه اوچتو. ښاغلي خلیل زاد دغه راز ویلي چې په کابل کې هم د یو ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکره کوونکو یو لسکسیز پلاوی کې د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي. ښاغلی چخانسوري دا راز وویل چې په مذاکره کوونکي پلاوی کې د بدلون په اړه مخکې هم وړاندوینه شوې وه. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړی دی. د کابل سټډیو را سره وصل دی افغان صاحب. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه څه وویل؟
بل نوری صاحب لکه تاسو یادونه وکړه، په داس حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت دی. په کابل کې هم د یو پیاوړي مذاکره کوونکي پلاوی د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې روان دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکومت د سولې په مذاکره کوونکي پلاوی کې د بدلون په اړه له بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې پیل شوي دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د دې لپاره چې د سولې پروسې په ښه توګه مخکې ولاړه سي، په هغه وخت کې چې مذاکره کوونکي پلاوی اعلان سوی و اشاره سوې وه چې په دغه پلاوی کې به بدلون او پراختیا راتلای سي. د سولې په بېلابېلو پړاوونو کې هر څه ارزیابي کېږي او بلیدل سي چې مذاکره کوونکي پلاوی ماهیت او ګټورتوب تر کومه حده ده. په دې اړه کار روان دی او سلا مشورې پیل شوې دي څو د افغان دولت په مذاکره کوونکي پلاوی کې تغیرات چې لازمه ده راوړل سي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په پنځم پړاو خبرو بوخت دی. ښاغلی خلیل زاد په خپل تازه ټویټ کې لیکلي، په داس حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. په ظاهر کې د زلمی خلیل زاد اشاره د افغانستان جمهور ریاست د مسؤلینو هغه څرګندونو ته وشوه ویلی وو د مذاکره کوونکي پلاوی په لیست کې بدلون راځي. د افغانستان حکومت تیر قوس میاشت په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی یو یولس کسیز لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور د حکومت چارواکي دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان هارون شاه حسین مرتضوی د لیست اعلان وروسته په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې که طالبان سولې ته ژمن وي نو له افغان دولت سره د مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د خپل مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړ، خو دغه ډلې ویلي وو چې اعلان شوی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي نه له افغان دولت سره. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست نه دی ویلي چې د مذاکره کوونکي پلاوی پولیس کې به څه ډول بدلون راځي، خو د طالبانو یو شمېر پخواني غړي وایي چې په دغه لیست کې باید د بېطرفه کسانو، سیاسي ګوندونو او څیرو چې له حکومت نه د باندې وي نومونه شامل سي. د طالبانو پخواني غړی سید اکبر هغه چې دا محل په کابل کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې ضرورت خامہ خپیدا کی چې د ملت بعد بعد خلک د دې سره په ټیم کې سره ملګری کی، نو به دا شی ملي سي او طالبان هم به چې د ملت خلک سره ملګری کی دا ټیم به ملي سي او دا رنګه چې وس د دولت خپل شخصي خلک راولي هغه پایده دولت ته راوړي او طالبان خپل شخصي خلک راوړي هغه پایده طالبانو ته وړي.
دا چې حکومت په مذاکره کوونکي پلاوی کې څه بدلون راولي، آیا طالبان به چمتو سي چې له نوي پلاوی سره خبرې وکړي کنه؟ سید اکبر هغه وایي تر هغه چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش اعلان نسي، طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میست نه حاضرېږي. د نوموړي په وینا که دولت په خپل مذاکره کوونکي پلاوی کې تغیرات راولي، د سولې په خبرو به تاثیر نه وي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په تړاو په کابل کې دا چې د احتمالي د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره څه ترتیبات افغان د افغانستان حکومت نیولي، په دې اړه مو د افغان ولسمشر د ویان هارون چخان سوري وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دی له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوی د بدلونونو په اړه سلا مشورې پیل شوې. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دوحه کې هم خبرې د دو ورځو لپاره درېدلې دي. په پام کې ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ بیا پیل شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په دغو تیرو درې ورځو کې په خبرو کې د پرمختګونو ویلي وي، دا هم تایید کړی چې وقفه پکې راغلي او خبرې به د شنبې په ورځ پیل شي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني هم وایي د سولې حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي او هغه سوله چې تلپاتې نه وي د منلو وړ نه ده. خغلی غنی چې نن جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو په ملي اجماع کې خبرې کولې وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو خبرو ته غوږ کېږدي. د دغه غونډې په پای کې د افغان میرمنو له لوري په خبره شوې اعلامیه کې هم د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه د سمدستي اوربند د جګړې د پای ته رسېدو او د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي او وایي چې د سولې ټول حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ جنگ بس ته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یوې لویې غونډې ته خبرې کولې په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د افغان میرمنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي، هغه سوله چې تل پایه نه وي هغه د منلو وړ ده. ما براتون تعهد میکنم که حضور فعال و همه جانبه در لوی جرګې مشورتی خواهد داشت. بحث زنای قهرمان افغانستان که نقش زنای افغانستان در آینده باید چی باشه و نقش
خاغلی غنی ول چې جګړه لوی قیمت لري خو په وینا یې افغانان درانه رسمونه لري او تلې پرې د جګړې مخه نیولې ده. افغان ولسمشر ویل چې جرګه د جګړې د پای ته رسولو ښه لار ده چې له مخې باید یو بل ته قناعت ورکړل شي او د بربادۍ مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو له وقفې وروسته به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شي. که څه هم افغان حکومت هیله مند دی چې د قطر ناستې به د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي، خو طالبان لا هم په خپل دریځ ټینګار کوي او وایي تر هغې چې له امریکا سره یوې موافقې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او ویل کیږي چې د دواړو لوریو خبرې هم تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ترهګرو له لوري افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو پر مسلو متمرکز هوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دوی جنگ بس ته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع په غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې 15 مادې درلودي همداشان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه او د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د پریکړه لیک په یوه برخه کې چې د بسمینی په نوم د یوې افغان میرمنې له لوري ولوستل شو راغلی وو:
افغان خزی دا افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت طالبانو مخالف وسلوالو دلو څخه سمدستی د جګړې د پای ته رسیدو لکم قید و شرط پرته د اوربند اعلان غوښتون کیو. موږ خزی د سولې په پروسه کې د هر راز پرمختګ د هر کلی ترڅنګ د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت پر رهبرۍ پر بین الافغانی مذاکراتو جدي ټینګار کوو. له ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
په پریکړه کې همداشان د سولې له افغان مرکچی پلاوی څخه غوښتنه شوې و چې باید د سولې په مسله کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا همدا ډلې د نامنۍ لامل ګرځېدلې دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې د جګړې ډېر تاوان افغان میرمنو ته وړي، نو ځکه باید د سولې په پروسه کې د ښځو وړاندیزونو ته پاملرنه وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې جنگ بس د تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع د غونډې حال مو واورېد. په دې غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. دغه ورځ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې هم خبرې د دوو ورځو په مخه درېدلې دي. دا پنځم وار دی چې دواړه لوري په قطر کې خبرې کوي. د مخکنیو خبرو د څلورو پړاوونو مشري د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزي کړي او دا ځل هم د خبرو مشري نوموړی کوي، خو د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر هم د لومړي ځل لپاره په یو ډول په دې خبرو کې ښکېل شوی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سې شنبې د ورځې د رسمي خبرو د پیلېدو په لومړۍ ورځ هم خپل مرکچي پلاوی معرفي کړ. طالبانو وویل چې خبرې بیا هم شیر محمد عباس ستانکزی مخته وړي، خو او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر سره مشوره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. اجمل تورمان د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون د غړي خالد پښتون نظر په دې اړه اخیسته دی چې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې څه ډول روانې دي.
د یوې خواته چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعاً د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پریکړه د دوی سره وکړي چې دوی بې له کوم شا شرط او بیل کوم داسې قوی ضمانت نه د افغانستان څخه وزي چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي. فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو دپاره ډېره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپله بینالمللي جامعې دپاره یې هم راولي. جوړه صلح په داسې یو چوکاټ کې وسي چې بینالمللي جامعه جمع د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره د هغه څخه مستفید او په فیض ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوښ سي او بل طرف ته ډېره فایده ورسي.
ښاغلی پښتون، ستاسو په نظر باندې که چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووزي، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان نه ووزي؟ هغه مهال ویش باید څه رقم ته وي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګرنټي و خارجان ته ورکړه سي چې موږ په پخلاینه یا په سوله کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي. د بلې خوا څخه امریکا یا بینالمللي جامعې زموږ سره د هر ملک په چوکاټ کې جلا جلا ستراتیژیک او امنیتي تړونونه امضا کړي دي. د هغو تړونو په اساس تر 2015 یا 2016 کال پورې دوی باید د هغه تعهد په اساس په افغانستان کې پاتې شي او د ملي اردو او د حکومت په چوکاټ کې ټول هغه ارګانونه چې د امنیت سره تړاو لري هغوی باید دوی سپورټ کړي، تمویل یې کړي، ځکه د یوې خوا څخه افغانستان تر اوسه پر خپلو پښو نه دی ولاړ، خود کفا نه دی. که د دوی په وتلو سره افغانستان یو ځل بیا یوازې پرېښول کیږي چې یوازې په سوله باندې کفا کوي او د عسکرو معاش نه وي، د حکومت سپورټ نه وي، بسازي نه وي، زه فکر کوم موږ یو ځل بیا د نیوې ملسیزې تجربه تکرارو او یا د روسانو د وتلو تجربه تکرارو چې بیل کوم بدیل سره افغانستان ووتله او په افغانستان کې یو ډیر اوږده بدبختی بل په وجود راوستله.
خغله پښتون یو بل خبره روسي پښتنه غدا چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان نه وزي، آیا د تجهیزات چې دلته دي دوی د تجهیزات به څه کې دوی به د ځان سره به وسی او کنه افغان ځواکونه ته وسپاري؟
دلته یو دوه قسمه تجهیزات دي. یو هغه تجهیزات دي چې هغه دوی د خپل ځان لپاره راوړي دي او هغه دروسه دي نه شاید نه غواړي چې د بل چا سره شریکي تبیید چې هغه ور سره وړي. هغه تجهیزات چې نظامی تجهیزات دي په 2014 کال کې هم که خلکو په یاد وي امریکایانو ډیر اندازه تجهیزات افغان اردو ته پرېښول، اوس دا ظلم مردا توقع لرو که احیانا د دوی تک حتمی وي. په هغه صورت کې نظامی تجهیزات هغه چې په جنگ په درخوري د امنیت لپاره په درخوري د افغانستان د اردو د تمویل تجهیز او سپورت بر بدر کړی، فکر کوم چې هغه باید پریښول شي او یا بچیل تر اوسه لسی.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنی
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اورېدې پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پارلمان ته په وینا کې ویل چې هند د پاکستان پر ضد پوځي شخړې په داسې حال کې پیل کړې دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې ډېر ښکېل شوی دی. دغه په وینا دا ډېر یو حساس وخت دی. دغه ورځ هند او پاکستان کړکېچ د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی. د مسافر وړونکو الوتکو پر مخ د پاکستان د هوایي قلمرو له بندېدو سره ډېر افغانان په هند کې بند پاتې دي، خو له دې ټولو ستونزو سره سره د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ د ملي ټیمونو لومړۍ 50 اوره لوبه روانه ده. زما همکار صفی الله ستانکزی چې خپل هم د کرکټ لوبه کوي، مینوال دی، لوبې له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې را سره دی ستانکزی صاحب، لوبه څنګه پیل شوې؟
مننه. افغانستان او ایرلند نن لومړۍ 50 اوره لوبه وکړله، البته پیل کړله په راجیو ګاندي سټیډیوم کې د دهرادون. افغانستان وکولای شول چې د ایرلند لوبغاړو باندې 50 اورونه په 116 منډو کې تمام کړي. د ایرلند لخوا یعنی 122 افغانستان ته ټارګټ وټاکل شو. افغانستان اوس وخت د دغه لوبي د پوره کولو لپاره میدان تخپل لوبغاړي استولې دي. افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او شهزاد محمدي هم د اوس په کریز باندې دي، یعنی په میدان کې دي. 28 منډي افغانستان کړی دي، تر اوسه هیڅ لوبغاړي له لاس نه دی ور کړی په شپږاورونو کې.
یعنی دغه هدف چې ټاکل شوی ستر هدف ته ډیر لوی دی، یعنی افغانان به پوره نه کړي.
نه، د ورځنیو لوبو لپاره دا ډیر زیات هدف نه دی، کم هدف دی، ټارګټ ډیر کم دی. یعنی په هر اوور کې، یعنی په هر شپږو بالونو باندې باید دوی 3.6 نمرې واخلي، چې دا ډیر زیات شای نه دی. خو خو بیا هم ځینی وختونه د کرکټ کارپوان وای چې دغه وړوکی ټارګټ کله کله سرخوګی جوړوي ک آزاد شاتونه وهل شي ک د زړه د خلاصو کارو کینو کېدای شي بی غوري وشي. خو د سې ښکاری چې د افغانستان بیټسمنان دا ور خښوي دي تر پخوا نه یو هغو لوبو ځکه چې لایرلند سره چې کله افغانان په یو ورځنیو لوبو کې مخکې شي او پخوا ډیر به په خلاص زړه نشو ترې ګټلای لکه ټي 20 کې چې دوی ترې ګټي. خدای چې د مجیب زدران لاند غاګه مورو په دی اړه باندې مجیب زدران نن خ بالینګ وک د ایرلند درې لوبغاړي دی واځي وسوځول
اول وکټه ما ولی دا نو بال لاندې راتلو ان بریک دا دغه ما ګټه وخت مطلب سرکل سیف کوم خو بالینګ وک دا وکټ چې کومه لمړی اوړی او چپو شو نو دا وکټ خطرناک وکټ و مطلب سپین بال کا نبی او رشید او ګلبدین خو بالینګ وک
مجیب امدارنګ ویل چې په بیټینګ کې به هم دوی ښه کار وکړي او دوی ویل چې حضرت الله زازای شته او شهزاد محمدی شته د باور خود چې لوبه بغټي.
تر اوسه پورې دغه څو لوبې شوي لدې مخکې درې نور لوبې هم شوي دي. څه فکر کوئ چې مخکې درې وړه لوبې هم افغانستان ګټلې دي؟
یعنی دا لوبه به هم بلې افغانستان ګټلې وي خو په ډېر زیات تفاوت ځکه چې افغانستان په دغو شلوریزو لوبو کې ریکارډینګ 288 منډې تر ټولو زیاتې منډې دي چې په شلوره لوبه کې په نړیواله کچه باندې ترسره کیږي او افغانستان دغه ریکارډ په خپل نوم ثبت کړ. دا یې دویمه لوبه په اوله لوبه کې 36 منډې کړې وي افغانستان. په درېمه لوبه کې بیا افغانستان 200 منډې وکړل چې هغه افغانستان وګټله.
کټول لوبي افغانستان له ایرلند وګټي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم حیثیت پورته کوي، نمرې پورته کوي، په جدول کې پورته کیږي کڅنګ.
او دا خو نړیوالې لوبي دي، هم د افغانستان پر رانکینګ باندې یعنی په جدول کې د افغانستان په ځای باندې تاثیر کوي او هم د نړیوالو لوبو لپاره چې نړیوال کپ می کې شروع کیږي د می په درشمه باندې تر جولای 14 به دوام کوي، په غو باندې ډیر زیات تاثیر کوي او مورال به د افغان لوبغاړو زیات وي. یادونه کوم چې افغانستان اوس وخت په اتم مقام کې دی په شلوره کې او ایرلند په ولسم کې دی. کدا لوبي افغانستان وګټي نو اتمن ګټلې دي د اتمن لګنور مخیزي او په ونډي کې به هم چې افغانستان لسم دی کېدای شي
ډیر مننه
نه هم تراشي په دې پنځو
بلې نصر بلې صفي الله ستنه ډیر مننه. بیا هم په هند کې پات کیږي البته د هغو افغانانو حال به واخلو چې بند پاتې دي د هند او د پاکستان د راپورته شوی کرکټ په خاطر باندې. اسمت سرمن ورته کتنه کړي
د هندي چارواکو له قوله د دغه هیواد رسنیو نن پنځشنبه وویل چې پاکستان د یو هندي پیلوټ لنیولو وروسته غواړي چې پر هند هغه سي فشار راوړي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په محل کندهار ته د یو هندي الوتکې د تشټولو په محل راوستي وو. د 1999 کال د دسمبر په 24مه پاکستانی سختریزو د هندي و مسافرونکو الوتکه وتښتوله او په کندهار کې ښکته کړه. هغوی الوتکه اوس پرلیې له یرغمله وورځې وروسته د حرکت المجاهدین ډلې د یو شمېر مشرانو لکه مشتاق احمد زرګر، احمد عمر سعید شیخ او مولانا مسعود اظهر د خوشي کېدو په بدل کې پرېښودل. مسعود اظهر اوس د جیش محمد ډلې مشر دی. دا هغه ډله ده چې هندوایي روانونه یې د پاکستانی کشمیر په بالاکوټ کې د هغې مرکز بمباري کړ. خو هندي چارواکي وایي چې دا ځل به هند کوم فشار ته غاړه کښې نشتي او له پاکستان څخه به په کلکه وغواړي چې د دوی پیلوټ ور وسپاري. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ له کبله نه یوازې دغه دوه هیوادونو ته د الوتکو الوتنې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي، بلکې د هند او افغانستان ترمنځ هم په الوتنو کې ستونزې پیښې شوي دي. په هند کې یو شمېر افغان مسافر چې اکثره د تداوی لپاره دغه هیواد ته تللي وایي چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم مکی اولا ویسا دی چې په هند کې له درملنې وروسته یې غوښتل بیرته افغانستان ته لاړ شي خو پرواز یې لغوه شوی دی. ویسا همداراز شکایت کوي چې ځینو افغان هوایي شرکتونو د خپل ټکټ بیه لوړه کړې ده.
زله سورې مخته ما خپل دا فلایټ مې بوک کړو سپایسيتا نو دا کانسل شوی و دی نو ما نو هغه نو څه کې ته نو وڅه دی و څه دې ما زما پر هم د ټول افغانان د تدیر افغانان خو ډیر خلک بیچ مثلا صدوي تر ازي صدې تر ازي د ټول به څرګم د باندې و څه ګوره ما څه تللی و ما یو د دکان ته ما وصل چې ټیکټ درشن خپل معلومات وکم
د په دې اړه چې هوایي شرکتونو ولې د ټکټ بیه لوړه کړې وویل
تقاضا ډېر څه ولې بس خلاص مول ډېر غواړو پیسې دا څه راته ولې ما د کمیر شرکت سره کاستمر کیا سره مې خبره وکړه چې مول
شاید
تقاضا ترڅنګ ځینې هوایي شرکتونه مجبور شوي چې اوږد مسیر غوره کړي. یو بل مسافر اکرام واحدی وای ترڅو چې د پاکستان هوایي قلمرو بند وي الوتکه به د ایران له فضا څخه په تیریدو د هند او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي.
تقریبا لس ورځې مخکې هند ته راغلم د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکش په جریان کې موږ افغانان هم ډېر زیانمن شوي وو. په دې معنی چې ډېری افغانان تداوی لپاره اوس هند ته راځي، خو د پاکستان د وروستي اعلان په سبب باندې د کابل څخه ډیلی او ډیلی څخه کابل ته پروازونه ځنډېدلي دي او ډېر خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو له نیکه مرغه نن چې کوم معلومات موږ واخیستل هغه دا دي چې دا ستونزه اوس تقریبا حل شوې ده، که څه هم سفر به اوس د یو نیم ساعت په ځای شپږ ساعته وي، خو پروازونه به نه ځنډېږي او د خلکو تګ راتګ به بېرته عادي کېږي.
د افغانستان هوایي ملکي ادارې هم نن وویل چې موقتاً به هند او یو شمېر عربي هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د ایران له هوایي قلمرو څخه کار اخلي.
د هند او پاکستان ترمنځ د راولر شوي کړکېچ او د غراز په هند کې د بند پاتې شو افغانانو د وضعیت په باب مو واورېده چې پاکستان خپل هوایي قلمرو تړلی او د الوتکو د بندېدو د نه کېدو له امله په هند کې بند پاتې دي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو په خبرو کې دوه ورځې وقفه راغلی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې به بیا د شنبې په ورځ پیل سي. خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي چې په کابل کې هم پرمختګونه سوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیاریږي چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ د ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې هغه هندای پیلوټ به چې د فبروري په 20مه یې الوتکه وویشتل سو او پاکستانی ځواکونه ونیو خوشی کړي. عمران خان نن خپل پارلمان ته وویل چې دا کار دوی د سولې د نیت د څرګندولو لپاره کوي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکولو لپاره یوه موافقه وه چې نه ده شوې.
اکرام الله اکرام هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه پیل شوې ده. په دغه سیالۍ کې د لوبې ټاس یا پچا د ایرلند لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. یاد لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو په 9 اورونو کې 116 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. دغه سیالي د هند په دهرادون ښار کې روانه ده. په نننۍ سیالۍ کې په افغان توپچوونکو کې مجیب زدران تر نورو ښه توپچوونه وکړه. نوموړي په 10 اورونو کې یوازې سوار لسمنډې ورکړې او درې مقابل لوبغاړي رخصت کړل. همداشان دولت زدران هم درې، ګلبدین دوه، راشد او محمد نبی یو مقابل لوبغاړي وسوځول. د ایرلند په منډه جوړونکو کې لسټرلینګ ورخوا چې نه هاتیا منډې وکړي نور لوبغاړو د پام وړ لوبه ونکړه. کرکټ پوهان وایي که څه هم د افغان لوبډلې توپ چونکو ښه لوبه وکړه خو د فیلډینګ یا توپ راټولونې په برخه کې وار بیا ستونزه ولیدل شوه او که دغه ستونزې نه وای نو شاید د ایرلند لوبډلې له سلو ډېرې منډې نه وای کړې. اوس د افغانستان پانه پیل شوې ده. په اته اورونو کې 14 منډې شوې دي. کوم لوبغاړي د افغانستان لا نه دي سوځېدلې؟ شهزاد محمدي او حضرت زازه اوپننګ کوي د افغانستان لپاره. وګورو چې دا لوبه د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. که بیرته راوګورو افغانستان ته د میرویس نیکه په نوم د 15 ولایتونو ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو پیل شوو لوبه په لړ کې خو اوس لوبډلې خپل لومړۍ لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د خوست او کندوز د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. نن دغه لوبه په ستای ورځ خوست لوبډلې کندوز ته د 229 منډو هدف ورکړ خو کندوز لوبډلې د ورځې تر پایه یا هدف پوره نشو کړای. خو لوبغاړي لا پاتې او ځکه لوبه مساوي پای ته ورسیده. هغه د کونړ په لوبغالي کې د کندهار او کابل لوبه هم مساوي پای ته رسیدلې. کندهار په خپل لومړی پاڼه کې 225 منډې جوړې کړې چې کابل یې بیرته په جواب کې 233 منډې ترسره کړې. د کندهار دوهم پاڼه په 322 منډو پای ته ورسیده. کابل په دوهم پاڼه کې د 15 لوبغاړو په لاس ورکولو سره 130 منډې وکړې او دریم اورز تمام شو. پروانو چریو کې کابل لوبډله د 3 نمبر په لرلو سره د جدول په سر کې. کندوز د 26 نمبر په لرلو سره دوهم، خو دریم کونړ سلورم او کندهار پنځم مقام لري.
اکرام الله اکرام چې سپورتي خبرونه واوره ول خبرونه په دوهمنی مې کې په دې برخه کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ خبرونه لبلې کور کلی خبرونه سره یو ځای در تخبرو خو له دواړو خبرونو مخکې ونړیواله موضوع حساس موضوع د امریکا د ولسمشر د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل مقابل لوري غوښتل امریکا له شمالي کوریا څخه په بشپړه توګه بندیزونه لرې کړي چې امریکا دا کار نشوای کولی. دا د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وه چې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې جوړه شوې وه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبه په ورځ پیل شو. خو وروسته څرګند شو چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسیدل. ډونالد ترامپ ویل دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګیدلې ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډیره د کوریا ټاپو وزمه لاټمی وسلو پاک کړی. خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لری کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم د ته ډاډ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربې نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل شوي وخت مخکې د غونډې له ځایه وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغه سی وخت وو. نن د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ وه. کیم تر غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري د سرمشریز په دوهمه ورځ به له ترامپ سره خبرې و نتیجه ورکړي. ترامپ د غونډې په دوهمه ورځ ویل چې دی د کوریا ټاپوزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسیدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سموي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره لیدلی وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپوزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی لیدل شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه غوښته ده چې په مرسته یې من کولای شو په ژوند کې ډېر ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خو دا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي او بیا یې هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤله تورپیکۍ مومنده.
که درته وایي چې همدا اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چورته سوی دا کافی ده؟
د تیر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډیره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنې د 2019 د فبروري په شپږم چې ډېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانیستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو او د هیواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې ټولو د خپل ژمنې وښودئ چې موږ به د نجونو د تعلیم په وده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به په مخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول شوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې شي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ. چې لومړی ساحه د دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حساب کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او د هغې انعکاس موندلی یعنې یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په وده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت یې هغه وي، یعنې وده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي، چې دوی دې په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعد شي چې کورنیو سره تماس ونیسي، چې هغې خپل نجونې تعلیم ته پرېږدي، یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکې هېڅ نشته یا کمې دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسي کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکې وګمارل شي. کله چې پالیسي کې مونږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکې ګمارل کېږي، دې ته مونږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړ کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکې وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا بلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په عادي امتیاز خو حاضر نه دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم وسره، یا مثلا د استوګنې بوده باشه، کرایه او سفریه، دا مسایل به وسره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپله فارغین دي او کلي پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته ملته معلمینو پیس وګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمینو ګمارل، یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوي دي، او دا نور هم سږ کال بیا 3,000 نور ښوونکي ګمارو، چې دا هم په لرو سیمو کې دي او هغه ښوونکي چې په هغه کلیو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړې چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ دی، یولسم صرف دولسم، که متعلمه مې د دې په څنګ کې چې خپل درس مخکې وړي، خپل زده کړې مخکې وړي، کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته، یو مالي ښوونځي ته درس هم ورکړي. تعلیم په څنګ کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقررېدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پوهنتون ویلی یعنی لیسانس. دغه مشکل ولې رامنځته سوی ده؟ هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو، سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته، بیا په تېره د انجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي؟
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی، په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده. او که چېرته دا پروسه بیخي خلاصه پرات شي، نو فکر کوم ته کیفیت په ورځ پورس ټیټ شي، ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي، نو هغه هم شاید خو د ښوونکي دنده په مخ یوسي، ازان حاضر شي چې درس ورکړي. کله چې خپله ښځې زده کړې نه وکړي، نورو زده کوونکو ته، خصوصا نجونو ته، به هغه څه ورکړي. د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمنده وي دا پروسه، لکه د اصلاحات ادارې لارې چې اعلان کېږي آزاد رقابت لري، ښوونکي پسته یو امتحان نه مقررېږي، زیاتره دا د مرکز په سطح دي، نو دا ډېره ښه پروسه ده. اما کله چې موږ ګورو اخواته چې اړتیا زیاته ده په کلو کې، او په دې لرو ځایو کې چې حتی د لږ تحصیل والا خاوندان یا د ټیټې کچې معلمین هم په کار دي، نو بیا هغې ته اسانتیاوې ډېر دي، لکه دا 10,000 معلمین چې مقررېږي، دا اعلان دی مثلا سهمیه په ولایتو تقسیم شوې ده، هر زده کوونکی، هر ښوونکي کولی شي چې بې د لوی رقابت نه، لکه په مرکز کې چې د اصلاحاتو ادارې له خوا کېږي، د راشي او موږ یې ډېره په اسانه توګه په سال توګه وګمرو. صرف دغه په مرکز کې دا کال کل چې ملي امتحان لنیږي، په دې کې بیا لږ پروسه طویله ده، ځکه هغه معلمینې چې لیسانس دي ښه زده کړې کړي هغه مقرریږي.
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهېږي، خو بیا موږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره له دې چې ښوونځی هم شته، ښوونکي هم شته، مګر یوه کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي. اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ، چې هغه غټ غټ ټکي راته وایي.
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې مشته، په څنګ کې امنیتي ستونزې مشته دي، او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډېره ټیټه ده. ځینو کورنیو چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپلو لوران باندې زده کړې وکړي، او دوی ته یو پوهاوی پکار دی. که چېرته دوی خپله د تعلیم درلودلی، کورنۍ خپله تعلیم یافته وای، هیڅ وخت د خپلو لورانو د تعلیم مخنیوی نه کوو. په ټوله نړۍ ته دا اوس ثابته شوې ده چې هر هیواد چې پرمختګ کړی، د هغه هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده وه، او هغه په نجونو کې او په نارینه وو کې، په ټولو کې وه.
سکال تعلیمی کال به له نور کلونو نه څه فرق لري په تیر انجنونو ته
د خوخه زیاده ده چې سکال ډیر لوی لسره چې موږ له رو د پالیسی معرفي شوی دا او دا یو څراغ دی چې موږ ذات معرف کولای شي چې د دې پرانای کې خپل پروژه او خپل برنامه په خلاص لاس وړاندې کی یعنی د پالیسی په جوړولو او ورته ستراتیژي جوړیږي نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بوس لاس چند زیات وي د دې په څنګ کې د غپارس کال هم تاسو واوریدل چې حشر کال وو د اشر په دها باندې یا پلسی زمانه اوس تبدیل شوی دی یعنی په دې لاس کال کې باید معرف ډیر زیات لاسترونه ډیر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې دي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیات دي په اول سر باید د ستونزې له منځه وړل شي د نجونو شمیره زیات شي په تعلیم کې او هغه ټاکلی هدف چې 50 نه د نجونو په تعلیم کې ونډه ده د خونکو او داسې په اداره کې او په منیجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبت اغیز کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې وجل کوي ګوري چې په اداره کې او په منیجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا په ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا په لاخره د وزارت په خپل په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیری په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمیره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هوار شي نو دا ډېر مهم یو سکل کې ډیر زیات فکر کوم لاستونی به موږ لرو او ان شاء الله دوست نه فعالیتونه او کار ډیر زیات شروع دی په دې سکه چې دین جوړ تعلیم ته وده ورکړي
ډیر زیات مننه زوندې اوسې
مهرباني
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د خوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسول تور پکې مومن خبرې دینجونو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړې ده په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم د دیونی د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په زینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دند ترڅنګ د خلکو مسولیت څه ده او څنګه خپل سیمې یا کوڅې پاکی وساتو دا دې موضوع در اسپړلو په منزور د ځای خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو لری سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم
نوریدونکو ورسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله خو دې ورختونه بیا د کابل په زینو سیمو کې خلک لستونزو سره مخ هم کړل لکه د هوا شناسی لب جری خیرخانه دریم پروان او داس نور سړکونه چې اوبه پکې ډن ولاړ وي او خلک د تاګ او راتګ په وخت کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندیدو سبب هم کیږي دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي د کابل د خیرخانې د لب جرسی می اوسیدونکو امیر محمد بیراته وای
دا اوبو سلته ډانډیږي دا اند خلکو کورو ته ورځي خلکو ته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي کورو ته د منګ اوبو را نسی مګر اند خلکو کورونه ته چپسوي دي په دې اوبو کې سیاسي رته دومره مشکل کړي دغه شفاخانه ده دغه شفاخانه ته سیاسي راځي یا کته سر ته وځي بیا بره ته ویږي د شفاخانه ته کله زیاتره خلکو د اوبو کې تیرسوی دی فائدہ لیبلی دلی دی چټلسوی دی ډیر خلک لدی لابجا چرینم په مشکلات دی دلته سی انډک باران وسی انډک سی بیخی و بر اجګی ګټه د دواره سره کونه نسی او سی باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروری لوبونه ډکی تلا صبح جو پوری وبنی بالا لا صبح جو سی و بر ټولی کی دلته خلک تیر دل نسیله دید وره زمان ده حالات دل سالو پینزه کالا کی گیسی اندل تا او بر دانتی دی ایچا مشکل ده غجار ویست به فایده آدل جار راوزی سارک تا
زینی خلق بیاوائی چه خلق هم ده بایس کی گی چه پا کچو که او بر دانتی شی پا دیارا ده کابل ده وی سلابات سیمه او سیدون که خدیجه هم پا کچو که ده ولار او بود سخ شکایت کوی او وای چه دو دوی کسی ده خاروالی لخوا سمن شوی خونو موری ده کچو پا سمن نساتنه که ده محل خلق هم اگرام بولی او زیاتوی
که ده شاروالی زمانگه کچه ده سیمه طول خست سمت کرده ده خپل مسئولیت پخط توگه سر ادا کرده ده نو ده خلق جیشوی ده طول او رونه ده کورم ده کچه جوی سر هم ده ویالی سر وصل کرده ده ده چوک چه ظرف منجی ده چوک چه امام کوی ده چوک چه ویلی منجی ده چه کسافات چو بو سر یوزهی اگه ده ویالی ترازی نو ده پاکاول که چو گوند ناخلی نو ده خو امکان لرش دولت راشی ده ده ویالم پاکه که دیر مشکلات جور کرده ده ده طول خند شی دیر وقت پیتیر شی بوی که پشه شایان تی جوڑی گیا اوس خطی دی خلق ویچ کچه سمت تا سبرا حت سی خوابی لگان سمت نیر طول خط باندی را بسی دوار چواری که دا چکل باندی بس اقی سر قاغاز کسافات خط طول باندی ویالی تا کچه کیا چایی سمت تا سخپل وینی دا وینی دا جوی بغلون وینی چی شنی دلی دی دا خو چی دیر لون شی پاک نیشی خود دا تا من چه خرابی که اغلا بغلون هم سرو شوی چوگی پغام کنی
باید وویل شی چی پا کمو زایو که چی اوبر دنده ولاری وی او سرکونو تا راوزی دا جرونو نباکی دل یا دا کورونو دا اضافه او بو لار کسی یا سرک تده چه دا بیا پا یوزای که تجمع کوی او خلکو تا بیلا بیلی استونز جوڑوی دا کابل ولایت دا دولس مناهی و سیدون که نادیا لخلکو سخه دا همکاری حیله کوی او وای
نو دا خلکو وزیپا دا خدا چه هر وگره هر پرت که دا مسئولیت احساس و که نو چنگ چه کور خپل پاک ساتی ام دستی باید کچه هم پاک و ساتی دی مرورو مخه هم پاک و ساتی لختی باید پاک وسات د کورو بچ دی دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا وبڅره کم ته خوندې کولای سي څا ورته وباسي بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې په لختوي کې ووزي او نور واوري دی کدا چې دوی خپل کورونا راونه بس کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې دا هم یوخه خبره ده چې د باندې نظافت ساتل کیږي څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي څلور منزله جوړوي درې منزله جوړوي کې دایسي لږ اندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅې سیمټ کې
قدرمن اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
ما نوم محمد علیم ده دغه لابیجر کې اوسېګم باید دغه سی اوسې دغه جره سره جوړ ک دغه بیرته کې شروالی له کنټرول نه دغه پاکی سی د وبو لاړې دا لړ دغه شک ډاک د مټه تصرف پورې ډاک د وبو لاره نه لري ستې تیرې دولت هم دغه وختونه سره دغه وبو منی سی دغه سرکټ نه نه موټر کې تلای سی نه پارتلای سی نه څوک تلای سی نو دغه مشکل د ټولو ته یو مکتنه ده سی د دولت وزي په خلک څه شوی کی خلک حضور نه رسي دغه لزور باندې یو نه پر کار نه سی یو نه پر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولکه چې وانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانوي خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ول پاک انصاف چې وبو کې لار شي د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې واچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د سوب حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبدالواسی دا کور چاردی خواته دا چار چوکی خپل کوچی با پاکه کی ستره وساتی چې همکاری بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاری کوي مونږ دولت سره همکاری کوو
درنو دوستانو دا چې دا کابل خاروالۍ د ډنډو اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
پا
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي هوا لاړې وي علت به راته ووایي.
مننه کوم. تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه داري چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي. دوه عرصه کې مشکلات لري، یو د تحویه هوا د تخلی هوا په دلاز، دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي. د علت اساس هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده.
وګت مهال هدف استاسو د دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ول تخلی ډیر په مشکلات کو ډیر په تکلیف کو ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تا ګور تاګ نشي کولای. اوس راځو لند مهال پلانونو ته. وګت مهال پلان ته چې پلان تاسو لري دغه اوبو لمنځلار.
کابل شهروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لومړی وار کې پاکاری د کانال شروع کړ او په 99 کال کې کابل شهروالي د ته پلان وکړ چې باید د په دایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سينو. یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جوړ سی. نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل سو په 99 کال کې او په 99 کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي.
رئیس بوس خو دغه هغه پلان د خیر اوږد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي. حاله چې اوس خلک ډیر مشکلات سره دی تیرې د نشي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
شي؟ او موږ لندمحاله پلان دا و چې د پارچي د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ د پښبینی کوله چې د ساشکل به مشکلات ولرو. دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعي د خبرونو سره خپل ګران شروندانو ته د خبر شریک کړو چې موږ پدې جمه کې پدې ساحه کې د دې لپاره چې د کانال کار جریان لری مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنمحل په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک ټیم تنظیفي ټیم د توظیف شوی ده. دا زموږ ټیم په وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانیده چې د اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي.
رئیس دا کانال چې د خیر ک جوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایی د سرک نه دغه ټول بل ته تجمع کوي او لاړ شي دته خوبونه به ګټه پورته شي کنه؟
بله، دا ډیر ښه سوال دی او د اوبو د استفادی پروسه یا سیستم ډیر یو اساسي سوال دی، اساسي مسأله ده. وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو ځینې وسی او هم د زیرزمینی اوبو تقویه شي.
رئیس روسي بوختنه بل څه مطرح کوي چې تاسو غوښتنه د دې خلګونه چې تر اوسه پورې البته یعنی دا د کانال کار روان ده او د مشکلاتو کې دی بیا هم د غوبو تخلقي کې خو ورښتونه ډیر دي څه ویل لري دوی ته او څه غوښتنه لري چې دوی څومره همکاري وکړي چې تر څو دغه ستونزه تر څو چې یعنی بنیادی حل کیږي عقلا موقتا حل شي.
تاسو ته معلومه ده چې په هر شار کې شاروالي د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري. نو کابل شاروالي هم ډیر ضرورت لري د شهریانو د همکاري ته. نو زموږ پیغام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویل دا چې باید موږ ګران چاریان باید د خپل د شهروالي سره همکاري وکړي.
ډیر زیات مننه کوم ودان رئیس صاحب.
ژوند دې وسه.
درنو ریدونکو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
موسیقی